آمریکا زنگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیل دوست برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. این ویژه برنامه که به یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان اختصاص یافته در رابطه با روابط ایالات متحده با طالبان پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و همچنان دورنما و آینده حکومت طالبان مورد بحث قرار میدیم.
زما سلامونه و نیکی هیله هم ومنه درنو دوستانو، بیا هم خوشحال یو چې په یو بل پروگرام کې ستاسو په چوپړ کې یو. لکه څنګه چې جناب اسکی صاحب اشاره وکړه، د دې خبرونه په لړ کې له طالبانو سره د امریکا پر اړیکو باندې بحث کوو. تیر ورځ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانې د خبر په خبرولو سره وویل چې امریکا د القاعده رهبر له وجل کېدو وروسته له طالبانو سره مذاکرات بند کړي دي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ به آزاد نه کړي. خو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا راپورونه نه مني. په هر صورت د همدې پروګرام په ترڅ کې په همدې مسایلو او نورو اړوندو مسایلو باندې خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي.
بله، شرمندهای عزیز، در این برنامه مهمانای محترم قبضی که معرفی کنه با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم و پس از اون مهمانای محترم روی خط میگیریم و بس خود دنبال میکنیم. با ما باشین.
درنو اوریدن کستری مشی زان شبا شنای. د افغانستان د فزو اونجونو د حقونو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي رینا امیری پرون دوشنبه د اگست په 15مه پر خپل ټویټر پاڼه د دغه هیواد وضعیت خطرناک بللې او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ او درېدو ټینګار کړی دی. رینا امیری زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات له لوی بشري مرسته کوونکو نه دی او د افغانستان له خلکو سره همکاري، بشري حقونو ته په احترام، تلپاتې اقتصاد او تلپاتې ثبات ته ژمن. په یو بل خبر کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر زده کړو بندیز لري. هغه له دوچول سره په مرکه کې ویلي چې لورې له شپږم ټولګي نه فارغه ده، اوسنی حالات ته په کتو سره نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزي همدارنګ ویلي دي چې د دې هیواد د ټولو افغان کورنیو لونې باید زده کړې وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نوي نصاب لپاره طرحه چمتو کړي او په نږدې راتلونکي کې به درسي کتابونه هم چاپ شي. د اسلامي زده کړو رئیس کرامت الله اخندزاده په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې 1.5 میلیونه درسي کتابونه چاپ او 13 میلیونه نور د چاپ په حال کې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په یو خبري کانفرنس کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د پوهنې له سکتور سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ژمي په رارسېدو سره اړمنو افغانانو ته د مرستو رسېدو په هدف 122 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانستان لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسوي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د پنجشیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 9 اتیا طالبانو د وژل کېدو او 26 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. امریکا غټ نه ده توانېدلې چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي. بلخوا په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین د طالب سرتیرو د مرګ ژوبلې او نیولو په اړه د مقاومت جبهې ادعا بې اساسه بولي. د سرالیا د مهاجرت وزیر اندرو ګیلز په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو یو کال وروسته د افغانستان د بشري کرکټ په وړاندې د کنبیرا په خبرګون بیا کتنه کوي. دا استرالیا د کورنوي چارو وزارت وی ویان په یوه اعلامیه کې ویلي چې استرالیا په دې کار کې چن وخت کې د افغان ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده او د ویزې د غوښتنلیکونو د پروسې په حق له د صبر غوښتنه کوي. په کابل کې د القاعده د شبکې مشر ایمان زواهری تر وژل کېدو وروسته د جمهور رئیس جو بایدن حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د شاوخوا 2 میلیارد کنګل شوو شتمنیو هیڅ یوه برخه نه خوشی کوي. د دې خبر نور تفصیل د شیخ ورزنګ اوري.
سپینې ماڼۍ په دې کار کاوه چې د 3.5 میلیارد ډالرو د اعتماد ځانګړی وجهي صندوق ته واچول شي تر څو له یوې خوا د بشري مرستو لپاره پیسې ورکړای شي او له بلې خوا یو شمېرې مرکزي بانک ته واچول شي، خو په دې شرط چې طالبان دا ډاډ ورکړي چې دا پیسې به د څه شي لپاره کاروي. خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دوشنبه د اګست 15مه چې د زمري له 24مې نېټې سره سمون خوري په یو راپور کې ویلي دي چې د اوس لپاره دا دواړه آپشنونه نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د وال سټریټ ژورنال پر ورځپاڼه کې د راپور ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خلاصولو لپاره د ځانګړي وشي صندوق د ایجاد په برخه کې د نړیوالو شریکانو سره په ګډ کار کولو کې ډېر پرمختګ وشو، خو تر څنګ دا هم ویلي چې د دوهې تړون څخه د طالبانو د ښکار سرغړونې څرګندېدنه د دې ډلې سره زموږ د پاتې تعامل اهمیت معلومیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې متحده ایالات د اوس لپاره د افغانستان مرکزي بانک ته د دې سرمایه ورکړه یو آپشن نه بولي. امریکا د دې شتمنیو پر سر د طالبانو سره مخامخ خبرې هم ځنډولې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. ایران وایي د 2015 کال د اتمی موافقې د بیا ژوندي کولو په اړه د اروپایي ټولنې په منځګړتوب روسي وړاندیز ته ځواب ورکړ، خو د ځواب جزئیات سمدستي نه دي خبر شوي. د اروپایي اتحادیې د لوړ پوړي ډیپلوماټ وایان جوزف بوریل تایید کړی چې تهران خپل ځواب وړاندې کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې ځواب یې څه دی. د تړون د بیا راژوندي کولو احتمال چې کېدای شي د ایران د تیلو په تولید باندې د متحده ایالاتو د بندیزونو د لرې کېدو لامل شي، د نړۍ د تیلو د بای د راټیټېدو سره مرسته کوي. تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زاپوریژیا اتمی بټۍ کې د توغندیو د ویشتلو په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د اتمی سکتور په وړاندې د تازه بندیزونو غوښتنه وکړه. زلنسکی د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو وینا کې د داسې احتمالي ناورین خبرداري ورکړ چې د سیمې نور هیوادونه به وګواښي. روسیا او اوکراین دواړه پر یو بل تور لګی چې د تاسیساتو ته نږدې د وسلو ډزې کوي. تاسو سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
افغانستان در یک سال گذشته. شما شنونده ویژه برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شنوندگان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هستین که این برنامه را من حفیظ آصفی به همراهی همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت جهانی در واشنگتن، و جناب آقای شیرجان احمدزی، رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوانتون نبراسکا هستند. پروفسور برنامه میگه هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای یقین سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله دارم. سلام بر شما شنونده محترم، همکار شما و قیمتی.
به نهایت تشکر از حضور شما. جناب آقای احمدزی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
سلامت باشین. بله صدای شما را دارم.
به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم. آقای دوست،
دیر من ناصفی سبزم په خپل وار سره دوړ ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې له خاغلی احمدی سره پیل کو. د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر ده، او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د شته ستونزو په اړه به ورسره خبرې وکړو. احمدزی صاحب، تاسو پوهیږئ چې پرون ځینې خبرونه خپاره شول چې د القاعده د رهبر له وژل کېدو وروسته امریکا له طالبانو سره خپل مذاکرات درولې دي، او نو غواړي چې د کنګل شوی پیسو یا شتمنۍ یو برخه آزاد کړي. قسم چې د ریپورتونه بیرته تر یوه حد پورې رد شوی دي، اما داسې ښکاري چې د زواهری له وجل کې د وروسته د کابل او واشنگتن اړیکې تر پخوا نور هم ترنګلی شوی دي. ستاسو معلومات څه دي؟ روان وضعیت په څه ډول ده؟
ډېره مننه سر. دا خو متوقع و چې د امریکا او طالبانو منت اړیکې چې ډېرمشنه ډېره پراخه نه وي، نور به هم محدودې شي که چېرته د القاعدې یا نورو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې تثبیت شي. د الزواهری وژنه دغه خبره تحقیقوي ته رسوي چې په افغانستان کې متاسفانه د وعدو خلاف چې نړۍ سره طالبان کړی وه، د وادو خلاف په افغانستان کې نړیوال ترهګر بېرته ځای پر ځای شوي دي په انفرادي توګه او یا په ډله ییزه توګه. د هند په تړون کې یوه وعده چې طالبانو امریکا سره کړې وه، هغه دا وه چې هغه ډلې چې امریکا سره دښمني لري امریکا سره په خلاف ترهګري د عملیاتي راکوي په سیمه کې افغانستان کې، باید په افغانستان کې ځای ورنه کړي او هغوی پرې نه دي چې د امریکا په خلاف کار نه وکړي. اول څنګه دره چې زای ورنه کی هم تاسو نه د خبره دغه واده غلطه ثابت شو، امین زواهری دا قدیم شو په پاکستان پیدا شو او هلته وژل شو. دا په خپل هغه په اعتبار چې د امریکا او د طالبانو د یو ډله په هیڅ باندې منځ کې موجوده و، هغه نور هم زیات شي او دغه واټن د روابطو چې موجود و دا نور هم زیات شي او متاسفانه په پای کې منفي پایلې به د افغان ولس ګالي چې اوس هم په اقتصادی بحران کې اخته دي او هغه مشکلات چې دوی ویني دغه څه د بندیزونو د خوانه دي یا د طالب چارواکو د بې کفایتۍ د خوانه دي له امله دي بېرته تاوان افغان ولس ته رسیږي. نو دغه راز د اړیکو نور خرابېدل هم نه یوازې طالبان به نور منځوي حالت ور باندې کی، بلکې د افغان ولس ستونزې هم زیات کی. دا خپل په امریکا کې هم د سیاسي په منځ کې ونوي ستونزې ده. دوی ایا خواته غواړي چې دا باندې ولس سره خپل اقتصادي او بشري اړیکې نور هم ځواکمنی کړي، ځکه ضرورت د وخت دی چې ابلی چې امریکا ولس امریکا دا باندې ولس سره ودري کی. او بل خواته بل ستونزه یو معما سره دی مخامخ دي چې طالبان سره څنګه برخورد کوي تر څو هغه مرسته شي د افغانستان سره د افغانستان د ولس کوم کوي. طالبان په چا پورتنی کې خپل جنگاله د پایا د خپل ډلو د آزادو لپاره نو متاسفانه یو سیاسي معما یې درته مې فکر دا چې لا تروس پر جواز نه ده چې څنګه پر خپل
اما زه سب دا تاسو د معما یې هدونه وکړه. دا یو معما ده چې څنګه د کابل په سړک کې په هغه زرغونه سیمه کې گرین زون کې د دغه یو کس لشتون نه طالبان به خبرې کڅام چې دوی دریست روسه بوري هم دغه چې مونږ په دې اړه معلومات نه لرل، ځکه چې دغه کس زمونږ تر تعقیب لاندې نه و. اما دوی خو په دغه خار کې واکمن دي، کابل خار تلاشي شول او کور په کور دی وګرځیدل او له هرې کوڅې نه خبر دي چې څوک چیرته اوسیږي. په هر صورت دا خو د طالبانو دریز دی، اما اصلي پوښتنه دغه ده چې طالبان خپل موخو ته ورسېدل، دوی اوس پر افغانستان واکمني چلی، څه اړتیا لري چې القاعده سره اړیکې وپالي؟
ګورې تاسو د خبر د معما تک وکړو چې دا هم د معما چې طالبان دې خبر نه چا قدی مشه په افغانستان کې په قصد کې دا معما نه ده. دا بیر تر ازي کوم خبر تاسو ته داړي کو پاره کې د القاعده او د طالبانو اړیکې ډېرې ژورې او خوانې دي، بل خصوص د طالبانو منځ کې چې په نورو وړې ډلې ګانې د هغه سره یا د حقانی ډلې سره نور سره دا ډېر خوانې دي. د افغانستان د خوانی دور جنگونو نه د روسانو سره کوم جهاد چې کېده د زمانه نه روان دي، مختلف کمانډانان د قدیم شران سره یو ځای ول کار کوي چې د روسانو سره چې د بیا د افغانستان کورنۍ جګړه کې دي. نو کار اړیکې ته وګورو، دا هیڅ معما نه ده. دا واضح و چې طالبان یا ټول طالبان یا ځینې طالبان دا روابط په ژوندۍ ساتي او دوی ته په هر شرط کې چې پر هغه ورته وي یا ورسره وي. ګوري لپاره مرګه د یو عرب خارجي للاسا د دوی ټول حکومت تیر ځلې راوپرځول شو او افغانستان هغه مو چې تیر او یو څه دوی څلور کې ولیدل کټه وکټه وانه دا د مرحله نه تیر شو او اوس یو بلې نا معلومه د دوی ته ورته په شوې ده چې افغانستان مختلف ستونزې سره مخامخ کیږي. دا به یو شخص په نوو کولو کې دا غلوي حالت نه مې شو غلوي تحول په افغانستان کې راغی چې افغانستان کې نو حکومت راغی نو قانون اساسې راغی اقتصاد په تطبیق شو ځکه طالبان په اقتصاد م قوي نو نور مواقع افغانان ته پیدا شو د نړیوالو راتګ سره د سره څنګه هم جنگ په افغانستان کې ټول چې روانې بیرته افغانانو ته رسېږي په زرهاو افغانان دواړو خواوو ووژل شول نو که چېرته وګورو دا طالبانو د زعامت د رهبری پورې اړه لري چې دا خپل اساس د مطلب اساس د افغانستان د ګټو په اساس د افغانستان خلکو او نور بهرنیان سره څنګه برخورد کیږي هغه مسلمانانو ته کافي دی دا هدف مې ده خو چې بهرنی ده افغانستان د ګټو وسی کیږي او تاوان وسی کیږي هغه مهم ده آیا د عربو جنگیالو شتون افغانستان کې مهم ده افغانستان ته څه ګټه ده دا مهم ده ځکه تیر واره هم د دې حکومت یې واره په دې دلیل باندې سقوط شو لمنځه لاړو په پایله کې جنگ مو شو نور شي نه ماسته راغله نو که چېرته هغه غلطه پالیسی چې په خاطر کې راشي وا او دوی دا خبره په کوي چې طالبان او قاعده نور ډېر په افغانستان کې نشته بیا هم کېدای شي هغه غلط تاریخ په تکرار شي او تاسو به باندې ولسو کړی
تشکر جناب آقای احمدزید. آقای یقین شما اظهارات مهمان محترم آقای احمدزید شنیدین در رابطه با مسئله که روابط حکومت ایالات متحده و طالبان که بیش از بیش کشیده شده بود و کشیده بود با کشته شدن ایمن الزواهری با تیرگی گراییده. اساس گزارش ها گفتم که در حال حاضر حکومت ایالات متحده مشغول بازنگری روابط خود با حکومت طالبان هستند. شما دورنمای روابط چگونه میبینین و بعدا مسئله بعدی در رابطه با کشته شدن ایمن الزواهری و چگونگی رابطش با حکومت طالبان بعد از جواب شما دنبال میکنیم. بفرمایید.
ممنون شما. ببینید در امریکا اگر سیاست امریکا در قبال افغانستان از دهه اول بهش هیچ وقت یک مرکز استراتژیکی از نگاهی از اینکه با او رابطه داشته باشه و یا کلن منطقه آسیای میانه برای امریکا جالبیت داشته باشه در تاریخ امریکا در فورن پالیسی یا روابط خارجی امریکا یک منطقه نیست با وجودی که تیوری های امریکایی خودشان قبول دارن و که آسیای میانه و اونها در اون منطقه اساسی هست از نگاه جیوپولیتیک به امریکا نداشته. دیدگاه امریکا همیشه به افغانستان یک دیدگاه امنیتی بوده. دیدگاه از وقت جنگ زمان سرد شروع شده و امروز هم ادامه همیشه افغانستان به واشنگتن یک ترس ایجاد کرده و دیدگاه اساسی دیدگاه سیاسون امریکا دیدگاهی هست که همیشه چنانچه که مثلا فعلا درباره ایران دیدگاهی دارند اما درباره ایران مثلا یک دیدگاه اقتصادی هم وجود داره برای از این که منافع دراز مدت تل و پیگ اینها هم هست بس حتی کلتوری هم از تعداد دیاسپورای ایرانی که مثلا در امریکا هست متاسفانه در بخش افغانستان کلا یک دیدگاه بعد منفی وجود داره که به نوعی هم افغانها در او سم دارن به دلازی که در دهه 80 رفتن در کنار روسها رفتن و در دهه 90 رفتن در پالوی تروریست ها رفتن و اکنون هم به نوعی با امریکا قطر رابطه چندان ندارن و حرفشان هم اگر هست هر روز شعارشان ضد امریکایی ای از قبال پالیسی بزرگ امریکا به دیدگاه افغانستان که متاسفانه خود افغانها هم در او رول دارن و او رو نمیشه از بین برد به سادگی یعنی همیشه حس دشمنی در امریکا در مقابل افغانستان هست و بوده در این 20 سال گذشته هم متاسفانه افغانها رهبرای افغانها آقای غنی کرزی هیچ کدامشان نتونستن می روابط از دیدگاه امنیتی بکشانن به یک دیدگاه مردمی دیدگاه روابط دیپلماتی روابط دوستی واقعی نبوده یک مجبوریتی بود که امریکا بالاخره خود از افغانستان خلاص کرد به دلای دیگه مشکل دیگه که در کوتاه مدت به وجود آمده در حدود از سال حداقل 2015-2016 با آمدن آقای باید ترامپ روی کار ای که بحث پالیسی خارجی یک بحث انتخابات داخلی هم شده همیشه بوده ولی در چوکات افغانستان چندان رول در اونجا نداشت، همیشه بحث مثلا اسرائیل بود، فلسطین بود، مثلا شرق میانه بود. ولی اکنون در همین 10 سال، حداقل 7-8 سال اخیر، بحث افغانستان بحث یک نقطه به دست آوردن رای و یا رد کردن سمت مقابل به سیاست داخلی امریکا آمده، که ما فعلا در ماه نوامبر انتخابات میانه رو داریم در امریکا، که آقای بایدن به نوع از همین وضعیتی که وجود داره در مقابل القاعده و اینا میشه بگو سوء استفاده میخواه بکنه، که هم به دلیل از اینکه جمهوریت خواها یک اشک تمساح میریزن و به نوع خودشان در معامله دو شریک بودن، ولی اکنون به حساب شکست امریکا رو میبینن از خروج از افغانستان و به نوع میخواین در انتخابات میانه. ما هم در این روزها میبینیم آقای مایک پایپیو دیروز به نوع شکست استراتژیک خوانده بود، در تویتر خود نوشته بود.
جناب آقای یقین، در حالت گم شما رو قطع میکنم، معذرت میخوایم، خب در حالت چی اونا بالاخره متهم بکنن جمهوری خان و یا جمهوری خان متهم بکنن با پولی که از مالیات دهندگان ایالات متحده در افغانستان مصرف شد و رابطه نزدیک با افغانستان داشتن، فکر نمیکنین که به شکل اشکال یک نوع ناگزیری دارن که در مورد سرنوشت افغانستان دخیل باشن؟ چنانچه با اساس بعضی گزارش ها، خب امی توافق نامه دوحه که بالاخره منجر به ورود طالبان به افغانستان شد، سناریوش ایالات متحده ریخته بود، فکر نمی کنی؟
خب ببینیم، امریکا در قبال پس طالبان، اگر بشه امریکا از سال 2010 اول، خب فراموش نکنین که امریکا هیچ وقت طالبان را به ایت گروه تروریستی حقانی را شناختن ولی خود طالبان را نشناختن در این 20 سال. بنو دروازه گفتگو با طالبان از سال 2010 باز بود، از زندانهای گوانتانامو آوردن، توسط قطر برشان جای دادن، دفتر دادن و گفتگو پشت سر همیشه باز موند. بخش گفتگویی بود که تیم آقای ترامپ برابری خلیزداد، آقای خلیزاد همو گفتگوها رو پیش بردن و باعث شد که قرارداد دو به وجود بیاید. خب شکستای هم در داخل دولت افغانستان برابری قنی صاحب بود که باعث شد که ما در افغانها در چین حالت روزگار متاسفانه بیافتن. بس از این هست که دیدگاه انتخاباتی بسیار دیدگاه کوتاه مدت هست. من باورم ایست که در کوتاه مدت آقای کابینه بایدن تا انتخابات نوامبر در پول بسته کردن برای افغانستان و اینا و یا روابط خود قطع کردن با طالبا یک بحث انتخاباتی داخلی هم هست که پیشتر من به او اشاره کردم. من فکر میکنم در دراز مدت میتونه این تغییر بکنه، به شرط که طالب ها از چیزهایی که امریکا هم از طالبان میخواه ببینیم، بحث یک حقوق بشر بسیار یک بحث کلیشه‌ای شده و خیلی اهمیت نداره. دو بخش اساسی در امریکا روی میز خواهد گذاشت با طالبان، یکی از جدا شدنشان از القاعده و گروه تروریستی هست. او را مگه در متن دعای اشاره کنیم، بحث از این است که طالبان القاعده را از امریکا از افغانستان بکشند، یعنی بحث از این فقط که روابط نمانند که مثلا گروه تروریستی از افغانستان برای امریکا و برای غرب ایشان درد سر باشه. و عموما متنش از نگاه او بسیار فرق میکنه، چنین چیزی نیست که طالبان هیچ نوع رابطه با القاعده نداشته باشن و با گروه های سلفی اینا نداشته باشن تا اون رابطه خود با جان
آرش سر آرش سر که ده دهی تردون تا وقتل شیل تا پوازه تو بلی کلشی ویدی چه اڑی که باید پری کیل ټولو ترهګرو ډلو سره او اجازه ورنه کې چې د افغانستان له خاورې نه د امریکا او د امریکا د متحدینو په ضد استفاده وشي. یعنی کله چې دغه سي وضاحت موجود دي، نو بیا نو د سي ځای نه پاتې کیږي دته چې د دغه ډلو کوم رهبر یا غړی په افغانستان کې وي او که امریکای پیدا کی اقدام کوي په وړاندې. اجازه راکړي چې زه یو بل مسلې ته اشاره وکړم. هغه دا چې دلته په امریکا کې کارپوهان په دې باور دي چې د القاعده رهبر وژل کېدل دا په خپل ذات کې یو پرمختګ و، اما واشنگتن د کابل په اړه تر اوسه پورې یوه تعریف شوې تګلاره نه لري. احمد زی صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم د دوحې له تړون وروسته، د جمهوریت له پرځېدو وروسته، او دا چې بیرته طالبان په کابل کې واکمن شول، د امریکا تګلاره څرګنده ده؟ آیا تعریف شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه څه تګلاره لري؟
متاسفانه هغه تګلاره چې په عامه اسانو کې منګه توقع لرو د امریکا غوندې یو حکومت نه چې وضاحت ولري د افغانستان سره حقوقي بورد ولري، افغانستان سره بشري اقتصادي ډیپلوماتیک بورد ولري، هغه نشته. متاسفانه اوس دوی د بحران د مدیریت په حرکت کې دي. هغه بحران په افغانستان کې د نظام بدلیدل دي، او د دوی هغه مخالف ډله چې دوی ورسره تقریبا دوه درې کاله مذاکرات کول، هغه د زور لارې نه په افغانستان کې حاکمه شوې ده. د هغه بحران د مدیریت په جوړولو کې، مدیریت کولو کې دي. نو دوی داسې واضح تګلاره چې د امریکا ګټې د اوږد مهال لپاره تعریف کی، د امریکا ګټې د اوږد مهال تضمین کی، نشته. اوس یوازې دغه حالت چې دوی ګورو چې موږ خو به دغه مرستې، دغه تګلاره د دې لپاره افغانستان سره طالب چارواکو سره ته وو، ترڅو موږ ته معلومه شي چې دوی موقف آینده دپاره څه دی، او بیا د هغه په اساس کوم شرایط چې دوی ځان باندې مني د نړیوال دوکانه ورکړي شوي دي، هغه په اساس اوږدمهاله ډیپلوماتیک یا سیاسي لاره یا ستراتیژي یا پالیسي افغانستان ته ورکړو. اوس هیڅ شی نشته. اوس یوازې د بحران مدیریت دی چې هغه د بشري مرستو په شکل کې کېږي، هغه د افغانستان د مالی ذخایرو په مدیریت په شکل کې کېږي، هغه د افغانستان د ګاونډیانو سره د مختلفو خبرو اترو په شکل کېږي، هغه د القاعده او نور ترګرو د خطراتو د مدیریت په حق لکېږي. هغه د انګلیسي په اصطلاح تقریبا اډ هاک پالیسي لري افغانستان لپاره، یو عاجله پالیسي چې یوازې اوسنی حالت مدیریت کې. وروسته معلومیږي چې طالبان د دې په مخالفت کې یا موافقت کې څه غبرګون ښایي، آیا هغوی د اوږدمهال لپاره افغانستان خلکو لپاره د افغانستان په یو هېواد په شکل باندې د امریکا سره دولت لپاره څه پلانونه لري، د هغه نه وروسته کېدای شي اوږدمهال پالیسي ولري. اوس متاسفانه نه ولسمشر بایدن، نه ریپبلیکان او نه نور هېوادونه داسې اوږدمهاله پالیسي لري یا اجنډا ولري. دغه یو لوی بدمرغي ده متاسفانه چې ساره خوا ډېر کم لیدل شوی دی، اما ستونزې لا اوس هم شته دي. نو دنه د ښکاری چې دوه خواته د موقع شته، هم طالبانو ته او هم نړیوالو ته، چې داسې یو تعادل ته ورسیږي چې د افغانستان خپلې ګټې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس، نه دا چې د یوې ډلې ګټې په ټول ملت باندې وتپل شي، او د امریکا او د نړیوالو ګټې د افغانستان د ګټو په چوکاټ کې تضمین وي، ترڅو افغانستان بیرته هغه لاسرونه چې لرلي، ځینې خلک ورته لاسرونه وایي، خو افغانستان ډېر لاسرونه لرلي. یو قشر په افغانستان کې بیرته راژوندی شو او علم یې وکړو، پوهه یې پیدا کړه، تجربه یې پیدا کړه، حکومت چلول یې زده کړل، دې کې شک نشته، ستونزې ډېرې زیاتې وې. هغه ساتل، هغه ګټو ساتل بیرته د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم ده، ترڅو افغانستان بیرته نور تیارې ته ورنه تمبول شي او نړۍ ته بیرته د خطر احساس ونه کړي چې افغانستان بیرته د نوي ملت په شکل باندې یوازې پرېږدي.
سي احمد زی صاحب، یقین صاحب لکه څه مخکې د امریکا په روابطو باندې خبرې وکړې، او په څرګنده توګه یې وویل چې امریکا د یو مجبوریت له مخې افغانستان باندې نظر ساتي، او تر ډېره حده هغه امنیتي برخه ده چې غواړي له افغانستان سره یو راشه درشه، کله لرې نه وي کله نږدې نه وي، هغه ولري، او خصوصا بیا په منځنۍ اسیا کې د امریکا ګټې دي. تاسو پوهیږئ چې په تېرو شلو کلونو کې امریکا په همدغه سیمه کې وه، او که څه ګټې هم لرلې، منځنۍ آسیا ته نږدې پرته وه، اډې لرلې، دا هر څه خوشې کړل. اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې امریکا له دې سیمې څخه ډېره لرې شوه، څنګه کولی شي واشنگتن خپلې ګټې په همدغه سیمه کې، خصوصا په افغانستان کې چې کوم امنیتي ګټه لري، یا په لویه په دې منطقه کې څنګه ساتلی شي، له کوم ځای نه دا کار کولی شي، څونه لرې شوه له سیمې نه؟
د امریکا په بهرنی پالیسی کې یا د بهرنی نظامی پالیسی کې چې د نړۍ ته نورې سیمې ته لري، متاس پر افغانستان فرنچي چې څه مو ویلې ډېر مهم ځای نه نیسي. یوازنی اندېښنه چې امریکا لري هغه د افغانستان بیرته د القاعده او د نورو تروریستي ډلو مرکز بدلېدو لاره لري، او بل اندېښنه چې اوس د تیر شلو کلونو راوګد په اساس پیدا شوی دا د افغانستان سره د امریکا د ولس یو رنګ خواخوږي شته ده، تکنسه په ذکر کې دا خواخوږي نشته ده. اما زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکا حکومتي چوکاټ کې په ملکي یا نظامي چوکاټ کې افغانستان کې کار کړی دی، چې دوی هغوی د افغانستان سره یو رنګ خواخوږي لري، او دا د ولس په رایو کې په خبرو کې جوته ده چې دوی نه غواړي افغانستان کې هغه لاسرونه چې امریکا په پیسو هلته شوي ده، امریکا د ولس په مرسته شوي ده، هغه مطلق ډول باندې د منځه ولاړ شي. د افغانستان کې د امریکا د کارونو نقش بالکل د منځه ولاړ شي، دوی نه غواړي. دغه یې دوهم اړخ دی غواړي. په سیمه کې آیا پرښتیا افغانستان د امریکا د نظامي او استخباراتي پالیسي کې کوم رول لوبوي؟ متاسفانه دا نه ده. دوی منځنۍ آسیا کې خپلې ګټې په نورو لارو تنظیموي شي، او همدغه راز په جنوبي آسیا او پاکستان او هندوستان کې نورو ملکونو کې په نورو لارو کې جوړوي شي یا برابروي شي خپلې ګټې. اګه یو ځینې اندیښنې دي لري چې افغانستان خپله مکه دغه دغه هیواد باندې بدل شي، چې نه یوازې امریکا ته بلکې د دې ائتلافینو او نور ملګرو هیوادونو
ته. مامزه سبونه خلاص لاس چې امریکا په افغانستان کې درلودلو فکر نه کوم چې په نورو هیوادونو کې ولري، یعنی پراخ نظامی حضور دا امکان نه لري چې په نورو هیوادونو کې دغه یو موقع ورته برابر شي. فکر نه کوي چې ګټي په اوډول نه اوډول اوس له خطر سره مخامخ دي؟ که په خپل د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه ته هم وګورو، دوی وایي چې زموږ لاسرسي محدود شوی ده. د دې ورتیا بلري چې ځینې هدفونه وولي، اما لاسرسي محدود شوی ده.
وزن کله چې یو څوک یا ډله یا کوم هیواد په یو سیمه کې فزیکي حضور ونه لري او د نږدې نه حالت ونه څارل شي، وزن هغه صلاحیت هغه قدرت توانه چې دوی غواړي چې ویلې هغه له منځه ځي. دا اوس هم دوی چې د القاعده مشر وژلو، د دوی دا ځون الوتکه باید د پاکستان نه تېره شوې وای. که چېرې د پاکستان همکاري ورسره نه وای، هېڅ امکان نه درلوده چې دوی کولی شي دغه عملیات اجرا کړی وای. دا واضح ده چې دوی متکي دي اوس په استقلالیت سره هغه کارونه چې پخوا یې کول په افغانستان کې اوس نشي کوی. دوی متکي دي د نورو هېوادونو مرستې ته، د مرستې په اساس باندې خپل عملیات د افغانستان کې په نور ډول باندې څارته، متکي دي چې نورو خلکو سره تړونه وکړي، معاهدي وکړي، هغوی سره تعاملات وکړي، د هغو په اساس باندې افغانستان کې په ترګلو ډلو باندې څار وکړي، هغوی د منځه ویسي. نو هغوی توان ډېر زیات محدود شوی دی. کله چې افغانستان نه امریکایي پوځیانو انشالله کول او راوتل، ځینو پوځي مشرانو دا فکر کاوه چې موږ به د اسمان له لارې افغانستان څارو او هغه توانایي لرو. متاسفانه په عمل کې ستونزمنه بریږي او تقریبا ناممکنه بریږي په مستقله توګه باندې دوی وکړي چې د افغانستان فضا د افغانستان زدکړې حالت وڅاري او دوی هلته سترګې ولري او حالت وګوري چې کوم ځای کې دوی د خطر د هغه له منځه شي. دوی مجبور دي چې د هند سمندرګي نه یا د پاکستان مختلفو ځایونو په افغانستان داخل شي او هلته کار وکړي. نو دغه تکیې په نورو هېوادونو دوی ډېر زیات محدود کړي دي. هغه توانایي چې دوی تېر وخت په افغانستان کې تقریبا 1,00,000 نه زیات عسکر درلودل، نظامي تجهیزات درلودل، هغه تقریبا نوی سرسلونی اتر نه راټیټه شوې ده.
تشکر جناب آقای احمدزی. در نیمه اول تا کنون صحبت کردیم خب از دید امریکا که امریکا چه تعامل با طالبان خواهد داشت پس از رویدادهای اخیر در افغانستان. حال اگر از دید طالبان ببینیم که دست دراز از اونا تا کنون فشرده نشده و هیچ کشور اونا را به رسمیت نشناخته و حوادث هم گرایبانگیر از ناز کشته شدن ایمن از زواهری و حملات داعش که بالاخره حضور خود به نحوی در افغانستان ثابت کردن، در حال حاضر جناب آقای یقین طالبان چه گزینه دارن و بعد از این حوادث آیا در روابط خود، در موضع‌گیری سیاسی خود با جهان بازنگری خواهند کرد؟
ببینین بعضی در زمانی که گروپ های داخلی افغانستان، گروپ های شورشی جمع میشند و منتجم میشند به کمک خارج، همیشه توانایی بسیار زیادی را دارند. در دوره مجاهدین هم ما دیدیم که توانایی داشتند دولت افغانستان زمان سابقه سرنگون کنند. این دولت طالبا هم می توانایی را داشتند. او توانایی منسجم شدن در وقت جنگ و به نوع زیر یک چتر آمدن و یک پالیسی داشتن، به دلیل از این که بخش از پالیسیشان مربوط به
خارجی ها هست در دهه 70 و 80 و 90 امریکایی ها بودن که طریق پاکستان برشان دیکته می کردن بر مجاهدین چی پالیسی را داشته باشند. و در ده هم هیچ شک در اون نیست که پاکستان آیسای پاکستان رول قوی در مشوره برای طالبا داشت. فعلا در بحث مشکل اصلی سیاست افغانی داخل میشه که متاسفانه هیچ نظام را در افغانستان کس از بیرون نشکستانده، ولی از داخل به دلیل از اینکه اینا نه پالیسی دارن نه جور میاین و نه یک دید استراتژیک دارن، فقط موقتی است، بعض اقتصادی است، بعض قدرت است، بعض چوکی است و این باعث میشه که بشکنه. ما در یک طالبا با چنانچه که مجاهدین هم بسیار با غرور زیاد در کابل در سالهای 91 آمدن، ما دیدیم که بعد از مدت پشتیبانی خارجی نبود و اونا شکستن. ما در آستانه چنین حالت در طالبا هستیم، با وجود که فعلا جهان خسته است، دولت افغانستان نسل که در افغانستان در 10 سال 20 سال گذشته بزرگ شده، نسل ما همه گره بیرون شدن، فرار کردن، رویشان شکسته هست، روی جهان به نوع از جنگ افغانستان خسته شده، بیرون شده، یک مقروریت کاذب در طالبا هست. و فراموش نکنیم که چیزهای زیادی هم برشان بانده بود، بلیون ها دلار، اسلحه، قصر، موتر، حتی موترهای مخزنهای تیل و اینا ایست ایست خلاص میشه، اینا ایست ایست از بین میره. و دوم مشکلی که طالبا ایجاد میکنن همیشه و این دولت افغانستان از بنیاد تاریخی ما این مشکل داریم، روابطه با همسایه هاست. روابط طالبا با تاجیکستان خراب است، با ازبکستان درست است که بحث اقتصادی جداست، اما گذاشتن که مدت قبل توانای زیر نداشتن که جلوگیری کنن از حمله های داعش خراسان بالای ازبکستان، با ایران در جنگ هستن. درست است که در کوتاه مدت و کشورهای همسایه با چین و روسیه اینا همدست شدن که بتانن امریکایی‌ها را از منطقه بکشن، او بحث کوتاه مدت های روابط های تاکتیکال منطقه بود، ولی در دراز مدت هیچ نوع ایران علاقه از این که در کنار نظام شیعه به حساب اسلامیش یک نظام سلفی باز در اینجا در کنارش بیاید، قبلش هم سعودی باشه، بیاید در اونجا در زیر به حساب آمیانه بگویم در زیر چنقش بشکنه. پاکستانی های علاقه را ندارن که باز طالبا بیاین روابط خود بسیار با جهان درست کنن و باز پس ابا باز ادای مرز خطک کنن. ببینید این چیزی که در طالبا ما میبینیم، جدا از این که مثلا گروه های دیگه در مقابل طالبا هستن، خود داخلی هم مشکل داره. اگر شما بیاد داشته باشین چند روز پیش که بعد از مرگ القاعده در شعارهایی که نوشته شده بود، نوشته شده بود مرگ بر حامیان امریکا و مرگ بر آیسای پاکستان. خب آیسای پاکستان چون که بدل از اینکه ما میفهمیم که از خاک پاکستان امریکا استفاده کرده برای از اینکه القاعده را بزنه، ولی بحث اونه مثل حامیان امریکا بحث داخلی هست. بله. میتونه و اینا ای شروع میشه، این شروع هزو هست و همون مقروریت کاذب داخلی هم مدت میچله. و بخصوص
آقای یقین در این مسئله شما گفتین، فرمودین که خب پاکستان دیگه علاقه چندان به طالبان نداره که خود به اصطلاح با اونا بچسبانه. اگر طالبان بتانن یک هویت ملی برای خود کسب بکنن و جدا از پاکستان و این هویت ملی از اینا، آیا چقدر باعث محبوبیتشان در داخل افغانستان و بالاخره به عنوان یک کشور و یک اراده مستقل میتونن که خواهند توانست آیا که به عنوان یک حکومت بقا داشته باشن بالاخره؟
ببینین جمهوری اسلامی ایران 40 سال است با تمام دنیا می جنگد و به نوع جمهوری اسلامی هر سال قوی تر می شه، هم از نگاه اسلحه، هم از نگاه سیاست خارجی، هم امکانات دیگه، به دلیل از اینکه توانایی پرداخت داخلی خود داره و ایره در افغانستان هیچ نظامی نداشته. فراموش نکنیم که همین بحث خودکفایی یک بحثی هست که در افغانستان تاریخی وجود نداشته و فعلا حداقل در 40-50 سال اخیر یا باید چک های بل های کابل باید مسکو میداد یا باید سعودی عربیه میداد یا پاکستانی ها میدادن و یا در این 20 سال امریکایی ها دادن. او بحث نیست، بحث مسائل ملی. ببینید در پشتون ها یک دولت یک قومی تک قومی را جور کردن و در او هیچ کسی دیگه شامل نیست، نی از نگاه قومی نی از نگاه مذهبی. زنها در او شامل نیستن. ما به هیچ صورت یک دولت هویت ملی جور درست کردن میتونن. افغانستان یک کشور هست که یک هویت ملی نداره. خب همگی بالاخره تحت هم مثلا که امریکایی ها را هر کس تحت بالاخره یک امریکایی میگن، درست است، اما هویت های جداگانه در این جهت یک کس افریقا امریکایی است، من افغان امریکایی است، کس دیگر از دیگر جا. بنابراین در افغانستان هم شما این هویت ملی را خصوصا در وضعیت فعلی که طالبا بیت یک قوم نماینده از یک قوم حالا هستن یا نیستن و بس جدا هست، ولی واقع همیست که اکثریت کابینه از اونا هست، نمیتونن ادعای از این رو داشته باشن که ما ملی هستیم. در کشور که بالای 50% نفوسش طبقه زن باشه و شما یک خانم اجازه نستین در یک چوکات های رهبری شما باشه، خب شما پس از این ملی کردن نمیتونین. بنابراین این مشکلات هست که من فکر میکنم داستانی که ما از بیرون از طالبا میبینیم واقعتش و خصوصا اگه به دراز مدت ببینیم بسیار بدتر است. و این ختم میکنم اینجا که یک تراژدی هم برای افغانستان هست که ما میبینیم که افغانستان پس در یک سمت بسیار خراب میره و بعد نوعی هم جهان مصروف اوکراین است و از مسائل دیگه هم هست، خسته هم شده و اگر یعنی جمع نشوند به خصوص خود افغان ها رهبری را، حال بیرون افغان های بیرون، افغان های داخل، طالبا کنار هم نیایند و اگر رابرد را پیدا نکنند، افغانستان یک جنگ بسیار خانمانسوز دهه 90 میشه که دهه 90 شاید تنها در کابل بود ولی این دفعه بسیار در سطح سراسر افغانستان میشه و بعد از او باز پیامد شد. خب مردم افغانستان مردم عادی میتن و برای افغانستان همیشه تا دم آخر چوکیری الان ندادن، دم آخر فرار میکنن.
تشکر آقای یقین. بله تشکر از حضور شما. میدانم که مصروفیت زیاد داشتین، قبلا صحبت کردیم. تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. روز خوشی داشته باشین.
مننه. دیرو مسائل تا پده بحث که اشاره وشوه احمد زیس که اقتصادی بحث و گرو، که سیاسی بحث و گرو، که پوزی بحث و گرو، دلتا در پول مسئله پدست دول دی چه اغا اصلی فشار او اصلی بار پا افغانانو بندی گرزی. افغانستان که چه پتی رو چلویخت کلونو که هر تحول را غلا ده، هر چه بیرت صفر ترسیدلی دی او لصفر نپیل شویدی. مثلا هم داوز پمده تی رو شلو کلونو که یو پاوز جور شو، پولیس موجودو، ده اتو میلیارد دلار رو پرزخ پوزی تجهیزات پا افغانستان که پاتشول، اما هر چه پیوه ورست که منحل شول او لارل خلاص په خلاص اوس د اردو په جوړولو باندې کار کیږي، اما عملا افغانستان اردو نه لري. د پولیسو په یونیفورم باندې تازه کار شروع شوی ده. د امنیت خبره خو څوک نه پوهیږي، هغه خو استخباراتي مسله ده چې هغه به څنګه کار کوي. په هر صورت د ټول شیانو ته چې وګورو، ولې له دغو تجربو نه، له دغو انقلابونو نه، له دغو تحولاتو نه درس نه اخیستل کیږي؟ تاسې لږ څه مخکې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. هغه تاسې وویل چې د یورپ په خاطر طالبانو خپل حکومت وپرځاوه، دا ځلی بیا هم د دوی له واکمنۍ وروسته یو کال وروسته یا د یو کال په شاوخوا وخت کې د القاعدې بل رهبر دلته په افغانستان کې ووژل شو. آیا دوی سبق اخیسته ده؟ آیا پوهیږي چې د دې بار به څونه زیاتي؟
زه فکر نه کوم نه یوازې طالبانو د تېرو څلوېښتو کلونو تاریخ نه سبق اخیستی، بلکې د افغانستان نور رهبرانو هم ډېر هېڅ سبق نه اخیستی. که هغه په تېر حکومت کې ول، د تېر حکومت نه مخکې ول، که هغه د پښتنو رهبران دي، د تاجکانو رهبران دي، د هزارکانو رهبران دي، د ازبکانو رهبران دي. له بده مرغه په افغانستان کې هر هغه شخص چې ځان ته د افغانستان رهبر وایي، د تېر څلور سکلون د ناخوالو نه هیڅ درس نه دی اخیستی. که چېرته درس اخیستی وای نظامونه به نه لنګېدل. که چېرته درس اخیستی وای د نظام د تقویت د اصلاح خبره به کېده، نه د مکمل تخریب له صفر نه بېرته له شروع کولو. که چېرته دغه درس اخیستی وای دوی ته دا معلومېدله چې نړۍ موږ سره تعامل کوي، که چېرته نظام بدلو نظام کې باید اصلاحات راوړو. او دغه په میلیاردونو ډالرو مرسته چې نړۍ تېر کال موږ سره وعده وکړه د حکومت راپرځېدنه مخکې، یوه هفته دوه هفتې مخکې موږ سره وعده وکړه چې تاسو به تقریبا راتلونکي لسو کلونو یا څو کلونو پورې څه میلیاردونو ډالرو مرسته کوو. که چېرته موږ درس اخیستی وای نو هغه ته په کتو سره موږ باید له صفر نه نه پیل کړی، بلکې اصلاح ته مو پام شوی وای، بلکې هغه شکایتونه چې موږ د رشوت په شکل باندې، د فساد په شکل باندې، د ظلم په شکل باندې موږ ورته ګوته نیولې، هغه د منځلو لپاره مو یو ځای کېدلو او د اصلاح نیت مو تلیدلی. که دا چې مکمل نظام د پردي استخباراتي لوبو په اساس کې چې په پوهې یا ناپوهې شکل کې موږ خپل هېواد باندې، نو هېڅ متاسفانه هېڅ خبر تر اوسه لا دی نه ده عبرت نه ده اخیستی، درس نه ده اخیستی. که هغه د کمونستانو دوره وه یا د مجاهدینو دوره وه، تر اوسه پورې دا نوې دوره چې راغلې ده درس مو عبرت نه ده اخیستی. زه راځم یو بل ټکی ته چې یقین صاحب په خپلو خبرو کې ذکر کړو چې طالبان یوازې پښتانه دي او پښتانه نمایندګي کوي. باید یو ټکی ته وضاحت ورکړو، طالبان هېڅکله د پښتنو استازولي نشي کولی. دوی په خپل مخکینه دوره کې هم دا ثابت کړه او دې دوره کې هم داسې کړه. په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د ټولو نه زیات چې عصبي لیدلی دی، زیان لیدلی دی، تباهي لیدلی ده، هغه د پښتنو سیمې دي، د جنوب جنوب ختیځ او دغسې لویدیځ خواته سیمې دي. دې کې شکلس د افغانستان هر وګړی که ده، هر څه دی، پښتون دی، غیر پښتون دی، تاوان لیدلی ده. خو په اول کلونو کې جګړه که د روسانو په وخت کې وه، که د امریکا سره طالبانو جګړه کې د پښتنو کورونه وران شول، د دوی ځمکې وران شوې، د دوی مشران، د ملک او د مشر په حیث هغه د طالبانو د نورو ډلو خلا په دې وران د پنځه وړل چې دوی په پان اسلامیزم باندې باور نه درلود. او دغه متاسفانه ایدیالوژي سرایت کو نور افغانستان، چې د افغانستان نور اقوامو چې هیڅ ملامتي د هیڅ شکل نه درلودله، هر شکل کې چې دوی سرایت کو، هغوی ته لاړل. افغانستان نور اقوام متاسفانه وځپل شول، او هغه یو نظر چې افغانستان یو واحد بلد دی، هغه ته یې متاسفانه ستونزې را پیدا کړې چې اوس هر څوک موږ دا پوښتنه کوو چې آیا موږ یو ملت یو که نه یو. نو په دې جنګ کې موږ ټول شریک اسیب لیدلی دی، تاوان مو کړی دی. نه دا چې فلانۍ ډله د تاجک ډلو نمایندګي کوي یا طالبان د فلانۍ ډلې نمایندګي کوي یا محقق د هزارګان نمایندګي کوي یا دوستم د ازبکانو نمایندګي کوي، دوی د یو قشر نمایندګي هم نه کوي. دوی ټول خپلو ګټو ته مسؤول ول، خپلې ګټې واخیستلې، اولادونه یې زنانان شول، اولادونه یې په دوبۍ نورو ملکونو کې جایداد څښتنان شول، او اخر کې ملت یوازې پرېښودل لاړل. دا په کراتو ثابته شوې ده چې سیاسیونو متاسفانه د هېڅ قشر د هېڅ قوم نمایندګي نه ده کړې. نو کله چې دا فکر کوو طالبان ملی شکل نه لري، بالکل نه لري، خدا کوي دی یوازې پښتانه دي، د پښتنو نمایندګي کوي.
په یو عبارت تاسو وایي چې ملی شکل نه لري، په بل عبارت د همدغه برداشت د نورو خلکو سره پیدا کیږي چې دوی د یو قوم استازیتوب کوي. مثلا تاسو وګورئ همدا اوس یوني وکایا یو نظر دا دی چې یو کال د دوی له حاکمیت نه تیر شو، تر اوسه پورې اداره سرپرست ده، حکومت سرپرست ده. یعنی دا پوښتنه خو ټول سره پیدا کیږي چې تاسو په بل کوم هیواد کې دغسې یو بیلګه، یو مثال لرئ چې سرپرستی د یو کال دوام وکړي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یا نهایت یې شپږ میاشتې، بلاخره تر کله پورې دا خلک دوی ته انتظار وباسي او دوی دم خپل دریځ روښانه کړي. یعنی دغه برداشتونه خو دا قوم پورې بیا دا ملامتي ګرځي، پښتنو ته ملامتي ګرځي، پښتانه تر سوال لاندې راځي. د دغه سوال د ځواب لپاره دوی څه کوي؟
متاسفانه هېڅ څه نه دي کړي. که چېرته ځینې مشران وایي چې موږ پښتانه یو، پښتانه استازیتوب کوو، پښتون قوم ته یې هېڅ ګټه نه ده رسېدلې، له بده مرغه تاوان یې زیات رسېدلی دی، له بده مرغه د دوی انفرادي کړنو په ځینو سیمو کې د پښتنو عادي خلکو ته چې په سیاست کې هېڅ دخیل نه ول، هغوی ته دښمني پیدا کړې دي، هغوی ته ستونزې پیدا کړې دي. او دغه د افغانستان د حکومت منځ کې د نفاق دلایل شوي دي، که هغه
پښتون مشر دا کار کړی دی، که هغه تاجک مشر دا کار کړی دی، که هغه هزاره مشر دا کار کړی دی. هغه عادي سړی چې سهار د کور نه وځي د یو حلالې نفقې پیدا کولو دپاره دا فکر نه کوي چې زما څنګ چې سړی پښتو وایي، فارسي وایي، ازرګي لاسه خبرې کوي، ازبکي وایي، هغه سره راټولته کوي. خو کله چې سیاست او د زموږ مشرانو پکې تخیف شي، هغه په زړه کښې هم دغه یو غریب سړي ته نفرت پیدا کوي، د هغه د وجې نه هغه نفاق زیاتېږي. ځکه دې کښې ګټې د مشرانو متاسفانه نغښتې دي چې هغوی د دغه نفاق نه ګټه اخلي او ځان ته مشر وایي، بیا ځان د افغانستان مشر بوري، او کله چې ستونزه راسي بیا افغان ملت یوازې پرېږدي، دوی تښتي. نو تاوان دې کښې شک نه شته، دوی پرېکړې متاسفانه زموږ خلکو ته تاوان رسوي. اوږدمهال کښې که هغه د تاجک مشر تاجکانو ته تاوان رسوي، تاوان یې رسېدلی دی. که د پښتنو ځینو مشران ځان ته پښتانه وایي، تاوان ته چېرې دغه قومي ټیکهداران ته وایي یا مشران، دوی دغه شعار هم ولري چې زما قوم ګټه وکړي، دوی هویا هم اکثر وختونو کښې له منځه ځي. کله وایي چې موږ د نړۍ مسلمانان یو، موږ ټول مسلمانانو ته خواخوږي لرو، خو کله چې یو عرب یا بل څوک راځي په افغانستان کښې په هغه مشخص قوم باندې ظلم کوي، د هغې دفاع ته نه ورځي. افغانستان په تېرو دېرشو څلوېښتو کلونو کښې هر څوک چې راغلی دی، خارجي راغلی دی، او د افغانستان مختلف قوم باندې یا افغانستان خلکو کښې په ظلم کښې برخه اخیستې ده، دوی یو هم د هغوی دفاع ته، د افغانستان خپل قوم دفاع ته نه دي ورغلي. که دا د استخباراتي لوبې برخه یا که نه وي، خو کله چې د قدرت جنګ شي، کله چې د قدرت د ګټو ځان ته تضمینولو خبره شي، بیا دوی ټول مخکښ وي. همدا سره باید ووایي چې افغانستان کښې روسوس پورې هېڅ سیاسي ډلې، که مشر یې پښتون وي، تاجک وي، هزاره وي، خپل خلکو ته خدمت نه کړی او دعوه یې د خپل خلکو د حقوقو.
تشکر آقای احمدزی. اگر برگردیم دوباره به مسئله طالبان با موقعیتشان و گزینه‌هایشان پس از کشته شدن از زواهری در کابل، در حالی که جهان فعلا در شناختن به رسمیت طالبان یا به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف جامعه جهانی قدم های یا تردید های گذاشته شده بود، در حال حاضر این مسئله بیش از حد بیش پیچیده شده. حتی کشورهایی گفته میشه که نزدیک به طالبان بودن مثل چین و روسیه فعلا در یک نوع سردرگمی و نابسامانی به سر میبرند در رابطه با استراتژیشان با حکومت طالبان. چی فکر میکنین که بقای حکومت طالبان به چی منوط و مربوط است؟
قبل از به حکومت آمدن تمام کشورهایی که شما رو نام برده، چین، روسیه، ازبکستان یا سایر کشورهایی که در منطقه هستن، اساس وعده هایی که طالبان به اونها داده بودن موافقه کرده بودن که از طالبان حمایت کنن، مخفی یا آشکار.
بله.
که در نتیجه زو طالبان آمدن و حاکم افغانستان شدن. اما در اصلش سوالی که پیدا میشه که آیا طالبان توانایی عملی کردن وعده هایشون به این کشورها بودن؟ متاسفانه تا به حال معلوم میشه در یک سال گذشته متاسفانه نبودن. چون که به طور مثال اگر روسیه را بگیریم، وعده هایی که با از قرار معلوماتی که علنی است موجود است، ایتو گفته میشه که با روسا وعده شده بود که در افغانستان حکومت به وجود میاد که منافع روسیه را در افغانستان تضمین میکنه. یکی از منافع روسیه داشتن حکومتی که سیاسیان افغانستان که نزدیک به روسا هستند در حکومت باید داخل باشند. تقریباً از خانه شکلی نگرفته. و دیگری که تمام گروه هایی که حراس امکان هستن در افغانستان مقر دارن و خطر را برای آسیا میانه ایجاد میکنن، او را از بین برن، تا بالا او چیز نشده. اگه این دو مورد ما فکر کنیم، تصمان طالبان این تواره رو نداشتن تمام وعده هایی را که بروسا داده بودن او را عملی بسادن. فلهذا روس ها مانند سایر کشورها مشکوک هستن و دلسرد هستن که آیا طالبان رو برسن بشناسن یا خیر، و آیا طالبان باید قادر هستن در آینده هم همون وعده هایی که قبل از آمدن به قدرت به آنها داده بودن او را عملی کنن یا خیر. به این معنی است که در نتیجهش افغانستان به نظر نشفتن حکومت افغانستان حکومت طالبان، و این فکر کنم دوام بیاوند تا جایی که اونا مطمئن شوند که منافع اون در افغانستان اساس وعده.
پس فکر میکنید که آیا دوستای دیرینه مثل پاکستان، قطر و یا امارات متحد و عربستان بتونن به کمک طالبان بشتابند تا اونا بقا پیدا بکنن؟
امی شکر میشه به حال که اثر کشورهای بزرگ در مورد طالبان گرفته، ایده این کشورهای دیگه هم دارن. شما نام پاکستان گرفته، یک تقاضای عمده پاکستانی است که طالبان پاکستان در افغانستان خرج کنن و یا اونا را با دستگیر کنن با پاکستان بدهن، که تا به حال این صورت نگرفته. یکی از وعده‌های دیگری است. با وجودی که پاکستان از هر شکل از طالبان حمایت کرده، از لحاظ نظامی، اقتصادی و پناهگاه‌هایشان که پاکستان حمایت کرده و در آینده هم حمایت خواهد کرد، اما باز هم متأکد نیست که تمام وعده‌های و تمام منافعی را که از طالبان اونا متوقع بودند توقع داشتند او عملی شود. پاکستان هم متاسفانه در حالت نیست که ما تمام وعده های ما را که طالبان با ما کرده بود و عملی کردن و میتونم آلینا را با رسمن بشنسیم و در دمش پاکستان نمیخواه موقف سیاسی خود در جهان به خطر مواجه کنند. با مثل بار گذشته تنها یکی از کشورها سه کشورهای جهان بود که طالبان به رسمن گذاشته بود و باعث تنقید و اصطلافات بزرگ در میدان بین المللی از طرف کشورهای بزرگ شده بود. من میخواد او خطر باقی باز مواجه شد، چون که داخل افغانستان تلقات و افراد موجود است که در جهان خطر پنداشتن میشوند و پاکستان نمیخواد او را هم به این شکل برسند.
تشکر آقای احمدزی
صاحب. در بحث دیر و مهم بحث ده چه ده طالبان و سیمه ایزی یاری که اما در پختن بیرت جمهوریت هم گرزی جمهوریت پا تیر و وو کلونو که خوصن در اشرف‌غنی پا دوره که چه وکرل چه سیمه مختری و گرزوالا مثلا در ایران سر روابط خوصن چه کل افغانستان در امریکا در سعودی عربستان پا مشری در اطلاف سر یوزه شو پا یمن که چه در حکومت جگره روانه ده او دا جنجال روان ده خصوصا بیا وروست روسیه تر ډیره حد د ولسمشر غنی له حکومت څخه ناراضه و دوی هغه خپل کارخانګي و نه کړ د جمهوریت کسانو په دې برخه کې یو منظمه تګلارې د سیمه ایزو اړیکو په خاطر لره کسان چې دا کار ظاهرا سین کارپوان وای چې د امریکا د راضی ساتلو لپاره وشو اما په اخر کې امریکا راضی نه و او په سپک کړي له افغانستان څخه وتلو اوس طالبان له دغه نه څه درس اخلي که یو طرف ته میلانو کې بل طرف درنه پاتې کیږي که بل طرف ته میلانو کې بل طرف درنه پاتې کیږي څنګه کولای شي دا بالانس او توازن دوی رامنځته کړي؟
تیر وخت وګورو جمهوریت ولسمشر شوکنی په ریاست باندې دا په نامه کې جمهوریت ولسمشر کړي په ریاست باندې لوی ستونزه مخامخ هغه دا چې افغانستان متکیو په نړیوالو مرستو باندې بل څه د امریکا او د اروپایي هیوادونو باندې افغانستان یہ محدود کڑا محدود پالیسی نور ہے مثلاً ایران اور روسی اور چین یہ مشترک دکھمن پہ افغانستان کے تو جگہ امریکہ ہوا اور افغانستان حکومت لاسپوت ہے کہنا افغانستان کے دننا سیاسی اتحاد او یو دریز متاسفانه هیڅ موجود نه و. د ټولو هیوادونو په افغانستان کې دننه په حکومت کې دننه خپل استان درلودل موږ افغان مشران د دوی پلوي و د دوی پالیسي به معنی کوي. مثال په توګه د افغانستان په انتخاباتو کې ایران څومره پیسې وکارولې چې پارلمان کې چوکۍ واخلي افغانستان ولسي استاد ته باندې دومره اثر رسوخ درلودل چې هره پالیسي به چې د افغانستان د ایران په حق لکوله هلته به یا خنډونه پیدا کول یا بل مشکل پیدا کول یا د روس څومره پارلمان غړي پیسو باندې اخیستي. نو داخل د افغانستان کې یو منظم متحد افغانستان یا سیاسي روان موجود نه و چې د افغانستان اولیا ګټې د افغانستان اولیا ګټې وګټي. نو دغه مات او ګډ نظام چې د هر خوانه تکول کېدل د دوی جوګه نه و چې یو واضح موقف د افغانستان د ګټو د خوندي کولو لپاره اختیار کړي که هغه د ایران په خلاف وي د ایران سره تعامل کوي یا د نورو هېوادونو په خلاف یا د هغوی سره تشکل. نو طالبان تر دغه درس واضح دی که چېرته دوی د افغانستان نور ولسونو سره نور احزابو سره متحد افغانستان یو متحد سیاسی
دریز مننه احمد صاحب پروگرام وخت مخ په ختمېدو ده ډیره ډیره زیاته مننه کوم لدی تحلیل څخه مو او دا چې په پروگرام کې مو برخه واخسته اجازه راکړي چې له آرش یقین هم ډیره زیاته مننه کوم چې د خبرونه تری او برخه پوری مونږ سره
از هر دو میمان محترم جهان سپاس که با ما بودن. این برنامه در اینجا به پایان میرسه اما نشرات پشتو و دلی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.